السلام علیکم دا زده ریډیو قدرمن اوریدونکو د دې یو ساعته پښتو خبرونه په سر کې موزه قسیم سلیمان او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او خبرې مطالب درته لرو. په د سر موضوع مو په راپورونو کې دا ده چې ولسمشر اشرف غني به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي څو هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. نور مسائل هم لرو خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا یو شمیر مسولینو پر امریکا تور لګولای چې د اداري فساد مسله ذکر راپورته کړي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوړه نسو. د غرض د امریکا د بارنې چارو وزیر جان کری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بارنې چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د هرڅه وروسته درته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه سفیر الله ستانکزی اوروي.
افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکارۍ سازمان شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته ولیږي او د انتخابات خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر کارکوونکي له دندو لرې شوي. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د جمهور رئیس سرپرست مایند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سوداګر او اقتصادي کارپوهان راتلونکي میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري. د ولسی جرګې غړیو له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شوی، خو تر اوسه تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لیرې شوي دي. د کمیسیون یوې غړي شریفه زرمتی وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم دغه کارکوونکو قرارداد په همدې می میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ سره کې نه لګیږي.
بدبختانه په دوه مسی نړیوالو کله سي خپل بودیجه قطع کړ په کمیسیون باندې د مخه وخت را پدې خو دولت دا امکان نه لري چې د زرو کسانو په شاوخوا کې د ټاکنو د خپلوا کمیسیون کارمندانو ته په عاجله بڼه باندې ورته معاش ورکړي.
بیرمن شریفی وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجه د تمویل لپاره د حکومت مشرانو او مالیه وزارت سره خبرې روانې دي. د دې مخکې دغه کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته ویلي چې نړیوالې مرستې ورسره بندي شوې او لامل یې کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکوونکي له لاسه ورکړي. او د افغانستان د کرنې او بولګولو وزیر وای پراتلونکو سلو ورځو کې بعد کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو هڅه کوي او سړی خونی جوړوي. اسد زمیر نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د خپل کاري پلان د بیانولو پر مهال ویل چې دغه ټولو پروګرامونو د عملي کولو لپاره بودیجه په واک لري. ښاغلی زمیر ویل د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو لپاره به د اوبو لګولو پروژې پیاوړي کوي، د باغدارۍ، مالدارۍ او تحقیق برخو ته به هم کار وکړي. تر اوسه پورې درې وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي او تمه ده د لړۍ د ولسمشر لژمنې سره سم همداسې دوام پیدا کړی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی تر اوروي.
د بلوچستان ایالتي حکومت نن درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پروند وسلوالو په حمله کې ووژل شول نن په کویټه کې د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کښېنستل. رپورټونه وایي د پاکستان پولیسو نن د دې کسانو د خورولو هڅې کولې. د کویټې ښار په 40 کیلومتر کې د مستنګ په سیمه کې پرون یو شمېر وسلوال کسان دوه مسافرونکو بسونو ته وختل او شل تنه یې ووژل. په دې پېښه کې یو تن زخمي شوی و. په دې حمله کې د توکمې تعصب نقش لیدل کېږي ځکه عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال لوکسانو بلوچستانو پښتانه سره بیل کړیو او یوازې پښتانه یې وژلې دي. د پیښې وایني شاهد وحید ازادي راډیو ته وای
د اف سی پورډې کې څلور کسه روډ ته راوختلو ولګاډي ودروه استاد ګاډي ودروله ول دوه کسان را وختلو شاته لاړو ټول تل ډاکټر تسیا کم چې نر خلک دی هغه ټول ډاکټر تسیا مې ټول ډاکټر تسلو چې ډاکټر تسلو بیا هغه زمر یو لین جوړ کی هغه ډیر مایرول هغه ټکان وکولو مرګره پر وځ باندې پرې وتلو بیا هغه رالو دغه نور ملګریم رالو بیا
هیڅ وسلوال جلی تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. نه شاهدان ویلي چې حمله کوونکو د پاکستان د امنیتي ځواکو کالي یا یونیفورم اغوستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې د دغو خبرو په اړه پرون په واشنگټن کې وویل
We believe it's possible to achieve a comprehensive
ته وای موږ باور لرو چې د جون تر اخره به د تهران د اټومي پروګرام په اړه هر اړخیز تړون وشي. جان کیری په دې اړه د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې نهایي کېدو ته د جون تر اخره ضرب الاجل ټاکل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي پر ایران فشارونه زیاتوي څو ایرانیان پر جنجالي مسایلو جدي پرېکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فیفا مشر ته ټلګرام استولې او هغه ته د بیا ټاکل کېدو لامل مبارکي ویل دم. د کرملین خبر پانه وایي چې ولسمشر پوتین دا لري چې د فیفا نوې مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی دی او دا ټولي خبرې به په نړۍ کې د فوتبال د محبوبیت لزیاتې دوسر مرسته وکړي. د فوتبال د فدراسیون مشر سپ پلاټر پرون یو اربیا د انتخاباتو په پایله کې د ادارې د مشرتابه لپاره وټاکل شو. د ویل
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دای وایي ز ستاسو منندویم چې دا وی بلی څلور کلنی دورې لپاره مو وټا کلم چې دا بیړی به چلو مو دا بیړی به بیا ساحل ته ورسو. ټاکل سوی چې په 2013 میلادي کال کې د فوتبال د نړیوال جام سیالي په روسیه کې وسی. د فوتبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسولینو پر امریکا تور لګولای چې د اداري فساد مسله ځکه په راپورته کړي چې د 2022 میلادي کال د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نشو او اوس د غچ اخستلو هڅه کوي. د فیفا پخوانی مرستیال مشر جاک وارنر چې روانمونی په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسله ډیره شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي چې فیفا د دې لپاره چې په 2020 میلادي کال کې کوربه نه دی انتخاب کړی تر فشار لاندې کړی. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سپ پلاټر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاب پښتنې راپورته کړې دي. دا هغه کلونه دي چې د سپ په وینا امریکا او بریتانیا غوښتل چې د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو قربانه وي او د امریکا متحده ایالاتو د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو پوځي کولو او په سیمه کې د پوځي فعالیت د ژر تر ژره بندیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون په سنگاپور کې ویلي چې موږ د ټولو لانجو سولې حل غواړو او د دې لپاره بای ټولي خواوی د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو او د سیمې د پوځي کولو هڅې ودروي. امریکا څورځ وړاندې وویل چې د چین حکومت په جنوبي سمندرګي کې د ټوپ وشتونکو ګرځنده یا موبایل دستګاه ځای پر ځای کړی ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ویلي چې د سیمې ته د پوځي وسایلو د لېږدولو هڅې باید ودرول شي. د ویلي چې فلیپین، ماليزیا او تایوان هم د چین د جنوب په سمندرګي کې د یو شمېر ځایونو د نیولو هڅې کوي. خو د چین حکومت په دې برخه کې ډیر چټک او پراخ کار پیل کړی دی. د کارتر په وینا د چین حکومت په تیرو 18 میاشتو کې زرګونو متر مربع سیمه په دغه ځای کې نیولې ده.
غواړی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه بیا ولولي یا یووري د ازادي رجو پر وی پانیسته ازادي رجو ټکی اور کې آدرس دی. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي او هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ولسی جرګې نن په حکومتي ادارو کې د مقرریانو په اړه بحث وکړ او په ځینو ادارو کې وروستۍ ټاکنې ناسمې وبللې.
که تماما معیارهای شایستگی لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم خانواده اندیوال و رفاقت دامن میزنم
د کابینه د غړو د سلو کاری ورځو د معرفي کولو په ترڅ کې نن د کرنې او مالداري وزیر خپل پروګرامونه تشریح کړل او شمنه وکړه چې په دغه وزارت کې به ډیر درېدلې کارونه له سره پیل کړي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې وسلوالو تیر ماښام د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شل تنه مسافر په ډز وژلې. له معمول سره سم د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ځوانانو د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم مهیروي.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه.
او پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم تر خبري سرویس وروسته استه ملتیا مو وکړي. تاسیس مشغل ازادي رادیو او ریچ په سترو شارونو کې د اف ام په سلا شهر 15 چپا او په اکثرو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي چپو خبرونه لري. ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهوری ریاست په دې کانفرنس کې د افغانستان لخوا د جوړې سوي اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاتوي چې د کانفرنس په څنډه کې به ولسمشر غنی د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی هم دغه کانفرنس د سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ په برخه کې ډیر مهم ګڼي. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوری ریاست او د دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به دغه کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله موهب د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل که څه هم دغه کانفرنس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کانفرنس کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرنس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولې تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډیر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونوم رسیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د خو سهولتونو زمينه برابرول شي.
زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د اپریشن مودلارې او د دې مسایلو په ارتباط باندې د چین هیواد سره د اړیکو خوندل او په دې دغه کې اقتصادي مرسته وکړي.
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي د یو شمېر حقوقو، سیاسي او اقتصادي حقوقو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې هیوادونو ته پرې قایل دی.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د افغانستان ولسي جرګې نن د حکومتي په حکومتي ادارو کې د وروستیو مقرریانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او هغه یې له معیار سره سمې ونه بللې. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اساسي تشکیلاتو قانون دې جرګې ته واستوي تر څو تصویب سي. د دغې جرګې نننۍ غونډه زموږ همکار اسدالله الدین څارلی ده او په اړه یې معلومات راکوي. مهرباني
ډیر مننه سوال مل صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، ورسل دي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په دفاع وزارت کې ځینې مقرری وکړي او د غرض ملي امنیت په عمومي ریاست کې نو د افغان حکومت د ګمارنو او مقرریو د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي او دوی وایي چې په دې مقرریو کې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، مسلکیتوب ته پام نه دی شوی او یوازې د قوم او ګوند لمخې دغه مقرری شوی دی. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنې هم تر ډیره په همدې مسایلو راڅرخېدلې. خدای چې د دوه تنو وکیلانو فکوري بهشتي او نقیب الله فائق لاندې څرګندونې او انتقادونه وورو.
ټول 8 مې گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایه مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی.
که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
باید وایم چې په دې ورسیو کې دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم سانګزای ولسمشر معرفي کړو. دغه راز د دفاع وزارت لمړی مرستیال او لوی درستیز دغه راز راپورونه وایي چې په دې ورسیو دوه ورځو کې د ملي امنیت دوه مرستیالان له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. راپورونه وایي چې د ولسمشر چې د ملي امنیت د ریاست دوه مرستیالان یما کرزای او حسام الدین حسام له دندو لرې شوي او پر ځای د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی او دغه راز ولسمشر د بخوانی مرستيال مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم ټاکل شوی دی. د اجمل او باید ابيدي ګمارنه د ول د جمهور د ملي امنیت د ریاست د مرستيال په توګه خپل اشرف غنی احمد زی هم په ټوئیټر پانه کې تایید کړی دا هغه ته د دند مبارکي ورکړی ده. د وکیلانو د دې انتقادونو او د دې بحثونو وروسته د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د حکومت د تشکیلاتو اساس د اساسي کرخې دوی ته ورولېږي تر څو دوی په دې برخه کې غور وکړي. خدا چې د ښاغلی ابراهيم لاندې خبرې هم وورو.
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده و باز امیر ما پیگیری میکنیم که باید ایر روان بکنه که تا از این نوعی مشکلی که ما داریم، مشکلی که مردم افغانستان داره، باید رسیدگی صورت بگیره.
باید وایم چې افغان حکومت له دې وړاندې ورته انتقادونه رد کړي دي او ویل دي چې دوی په مقرریو کې تل د مسلک اصل په پام کې نیسي او معیار ته پام کوي او وایي چې ټول مقرری د ورته او په اساس باندې کیږي.
بله، لودین صاحب، ولسی جرګې غړو نن دا ونویل چې دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې بعد د دفاع وزارت کاندید معصوم سانګزای دوی ته ورسي او د دې لپاره د باور ادم اعتماد رای صندوق چې شول سي داسې غوښتنه نن مطرح کړه.
بله، د معصوم سانګزای خبر هم نن په ولسی جرګه کې یاد شول. د ولسی جرګې اداري هیئت ویل چې معصوم سانګزای دوی ته معرفي شوی دی د دفاع وزارت د کاندید په توګه، خو غوښتنه وکړه چې باید د تحصیلی اسناد او دغه راز دوګونی طبیعت موضوع ته د حکومت له خوا نه واسطه ول شي تر څو دوی هغه اسناد وڅېړي او له هغه وروسته ورته وخت ورکړي چې خپل پروګرام تشریح کړي او له هغه وروسته به معصوم سانګزای ته د رای ورکونې صندوقونه کې خدل کیږي. معلومه شي چې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي او کنه.
بله، اسدالله الدین، ډیر زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، اسدالله الدین چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکې د حکومت په ساته پر روسي مقرریانو اندېښنه څرګنده شوی او له حکومت څخه د غوښتل شوی دی چې باید د مقرریانو د قانون مسله دوی ته راجی کړي او دوی د قانون تصویب کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا شغه آشنا رادیو خبرته مو واردل چې پر همدې څپو باندې د ماشام دوه بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خودم کړی د ازادي رادیو خبري مسایل تعقیبوي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزیر وای په سلو لومړی ورسو کې به د وزارت دسکا په حرکت راسي او ډیر دریدلې کارونه به له سره پیل سي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې له رسنۍ سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او ویل چې دا پلان یې ټولو ګواښونو ته په کتو چمتو کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د یوسف ځدران چمتو کړی راپور ته.
د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ په دوام د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د خپلو سلو لومړی کاري ورځو پروګرام له رسنیو سره شریک کړ. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر وایي پراتلونکو سلو ورځو کې د هیواد د کرنې او مالداري برخو د ودې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په تطبیق سره به ډیر خلک د بدلون احساس وکړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلېدو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي.
هر بخش بر ما کارهای عمده است. در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جیب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها. یعنی در هر بخش ما کارهای عمده ای را تطبیق میکنیم. کارهایی است که مردم احساس ازیره کنند که حکومت امراشون همکار است و کارهایی است که ما برنامه های دراز مدت طرح میکنیم.
ښاغلی زمیر وایي د هیواد په 5 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي. د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي. د باغونو 3500 جریبه ځمکه بیا رغوي. د باغدارۍ لپاره پالیسي بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو کمیدو لپاره کار کوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کېدو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یو کال کې به د 1500 ټنو غوښې ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزیر داسې مهال خپل پلانونه تشریح کوي چې له دې وړاندې د سوداګرۍ او حج او اوقاف وزیرانو هم خپل سل ورځني پروګرامونه له ملت سره شریک کړي دي. که څه هم د افغانستان ځینې وزارتونه او کله کله ادارې د کافي بودیجې د نشتون څخه شکایت کوي، خو د کرنې وزیر وایي د سل ورځني پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بل خوا د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي د کرنې وزارت د سل ورځو ټول او په تیره بیا د اوبو لګولو لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کرنې پوهنځي استاد ډاکتر میراقه حسینخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسیږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
که چېرته دغه نقطې چې د یادې کړې که د کار وشي او د عامه جمعو راغوښتل شي، افغانستان به د اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبره داره چې یو ټیم په صداقت په راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي. انشاءالله امیدونه شته چې دا کار ستراتیژي، ځکه چې وزیر صاحب هم که چې موږ ورته ګورو توانایي شته، یو ځوان ده، بااحساسه ځوان ده، تعلیم یافته ځوان ده.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالداري په برخه کې د پروژو د تطبیق سره دلچسپي لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي. د چارو کارپوهان وایي که وزارتونه روغتیا وکولی شي چې په سلو ورځو کې دا کارونه چې له ملت سره ژمنه کوي بشپړ کړي، تر ډیره به په افغانستان کې بېساري کار وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ للارې ترلاسه کړي. او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې او ټویټر باندې آدرسونه به دي facebook.com/azadiradio او twitter.com/azadiradio. تاسو کولی سي په دې باندې کې د افغانستان سیمه نړۍ په اړه ورستي معلومات، خبرونه او راپورونه ترلاسه کړي. د کابل چاپ ورسپانو نن په زیاترو مطالبه کې د افغانستان په شمال کې موجوده نامنیو او دغه راز د ولسی جرګې د مشروعیت په ارتباط باندې ځینې مطالب خبره کړې دي. د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین دغه ورسپانې کتلې او په اړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ نن نه یو رسپان خپل مطالبه او تبصرې یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نه امنیو او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورسپاڼې په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستي چې ویلي دي که حکومت دې کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشې به ورته په لوی سرخوږي بدلې شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نشي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورسپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورسپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنې شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
مینا سرګردان هغه افغان هنري فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغانې ژوند انځور شوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراګ ته تللی دی او د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر ګواش له ده سره خبرې کړې دي. له ده سره د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د ورتګ په اړه پوښتلې دي. ښاغلی برکی په ځواب کې وایي
زمونږ د چک جمهوریت ته راتګ هدف په دې کې و چې دلته زمونږ فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دورې چشنواري او سینمایي فلم چشنواري کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشن مبارک.
مرکې صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د په ځانګړتیا باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید توضیح ورکم. اول تخنیکی مسئله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې د افغانستان په نوم چې جوړیږي د خپل تخنیک له لحاظ د سینمایي تخنیک له لحاظ د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې په خو په اروپا کې په 1985 کلو کې دا تخنیک امتیان سوی د جنو لوړو لویو کارګردانانو یا ډایرکټرانو لخوا او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تخنیک په کار اچوله او په دوهمه برخه د خپل دی تیم و موضوع په اساس باندې چې فلم د لیدو ورده په دې خاطر چې دغه فلم د یو 12 کلنه انجلۍ چې د سفروش ده د کابل په بازارو خارو کې د ژوند تصویرګر ده یا تصویرې د ژوند او په دې خاطر دا فلم د خپل خصوصیت په لحاظ باندې د انسانانو د مصائبو زجر و بلا چه دیگی کاغی یا تجربه کهی امدا اوز من افغانستان که ده دیگ و مسایب و ببارکی ده. دا فلم هیچ کم سیاسی قومی اختلافات ایدئولوژیکی نوری ارخی نلری.
تر اوز پا افغانستان که ده نه او ده باندی ده دی فلم هر کلی پا چه دول سویدی؟
ده دیگه فلم هر کلی دیر مثبت و او دیر به منگل نظره او د واقعیتو په اساس باندې ډیره زیاته و. په دې خاطر چې اول د پرنیو سیاسته کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم فستیوال ته انتخاب شوی و د فبروري میاشت کې، 15 واره هلته نمایش ورکړل شو، او بیا د دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو. دوه هفته مخکې، درې هفته مخکې، چې تقریبا 15 واره دغه فلم کابل ښار کې نمایش ته ورسه. اول افتتاحیه رسمی په افغان فلم کې و، دویم د هاریوب په سینما کې و د عامه خلکو لپاره، او یو وارې هم د کاناډا په سفارت کې، تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل شو.
د امینی سرګردان افغانی فلم پروډوسر و چې د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره مرکه درلوده. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د اقتصادي خبرونو په اړه هم معلومات ترته خپرېږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یو بیا لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. په بلوچستان کې ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شول نن د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کېناستل. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولې چې د اداري فساد مسالې ذکر راپورته کړي چې له دوی غچ واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری با نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبري وکړي.
اوس هم په مکړې وروستو اقتصادي خبرونو ته
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي پسرلی به په هرات کې د سلما بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت د اوبو د برخې مین شجاع الدین زیایي ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي او تخنیکي ستونزه نشته او د یادې پروژې کار د مخکنی پلان سره سم روان دی. ښاغلی زیایي وایي د دغه پروژې کار به د ژمي تر پیلېدو مخکې پای ته ورسیږي او په ژمي کې د اوبو د ذخیره کولو وروسته به راتلونکی پسرلی د سلما بند برښنا تولید کړي. چارواکي وایي د سلما بند 23 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري او شاوخوا 15000 هکتار ځمکه به په دایمي توګه خړوب کړي. دغه بند د هند په 115000 ډالر مالی لګښت جوړیږي. د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزیر وای په سولو لمړی ورځ کې به د وزارت دستګاه په حرکت راسي او ډیر د ریډلي کارونه بل سره پیل کړي. د کرنې وزیر اسد الله زمیر د شنبه په ورځ په کابل کې له رسنوي سره د سولو کاري ورځو پلان شریک کړ او وای دا پلان یې ټولو غاښونو ته په کتو چمتو کړی دی. له دې سره د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وای په افغانستان کې د برخې ته پاملرنه مهمه او د خلکو دلچسپي ډیره ده. دی وای ک د پلان مدیریت سم وسی دا وزارت کولای شي ورڅ خبريالي راو وزي. جمهور رئیس اتوای چې ولسمشر باید د جون میاشتې په لومړیو کې د شانګهای د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر سرپرست حمد الله محیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د اجنډا پر ټاکلو کار روان دی. په دې کانفرنس کې تر ډیره د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه او په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري خبرې کیږي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له جنو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 500 افغاني اویا بوله، یو یورو 15 افغاني شل بوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپېته بوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني لس بوله، زر ایراني تومن 10 افغاني شپېته بوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغاني.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. خو ستاسو راپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. په فراه ولایت کې د اونابګل مشاعرې نهمه کلیزه تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د کابو 1500 فراهي شاعران او د شعر د مینوالو په حضور ولمانځل سوه. په دغه مشاعرې کې ګډون کوونکو شاعرانو د افغانستان پر اوسنیو حالاتو خپل ترتیب شوي شعرونه راغلو کسانو ته وړاندې کړل. نور حال له فراه څخه زموږ د همکار په راپور کې.
دانا گل مشت هر وقت بسر لی را ولا غوچه گلان که هر سیم گلالی را ولا
پا در مشاهره که شاخوا 15 شاعران و خپل شیرون را غل منوال تا ورانده کرد. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کې وویل د انابګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعاتو یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د انابګل په اړه هم ترتیب شوي وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د انابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګلو انار ګلو بادام ګل په رقم د انابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سند و نارنج گل شاعر جهان پی جنی د فرا هر شاعر نریت نوم یادی راولا.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر چې په هیواد کې په روانې جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې تروریست بولي او څوک القاعده چا په د امنس کې آشنا وکړله فایده ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه لویا اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو موږ نو پایې ماته که نړۍ د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی د ټوپک سره آشنا سوم احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته یې په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې که له یوې خوا ښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت د جنتو چې گمراهانو ته کړې لکه طلا چې د ټګانو و بازار ته یوسې د سلو کالو اټدمې وانګار ته یوسې.
د انابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینهوالو سره شریکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن خبر دو تا چمتو دهی. دغه پروگرام پر درو بجو تر خبری سرویس روستا پیلیجی او تر پینزو بجو پر دوام کوی. ده یو دو ساعته پروگرام پر لمری برخه کی لمری یو ساعت یا پا افغانستان کی ده برشنا و ده برشنا ده پیسو ستونزی تا زنگرده سوی او پا ده اسلام لنظر ده مخالفین و للوری ده افغان سرتیرو پر وجنی او ده چی ده موضوع چه حکم لری پر دی با ده خبروانی پا دوهم اینیمایی کی ده خبروانی لمیلمنو سر بحث ولرو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
بیگش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان و د وسلو په زور تښتولي چې پر ځینې ډزې کړي شل تنه ځینې وژلي او یو تنه ټپي کړی دی. 15 نورې بیرته خوشي کړی دی. وژل سوي کسان اکثره پښتانه دي. پر مسافرو د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په ریپورټ کې.
لکشن او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټه ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې د مستونګ په کټ کوچانو می ځای کې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او وې درول. شاوخوا 25 مسافر یې ځنې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یو بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلې غله بولې. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې یې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 25 تنه وو، موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشي سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله. لپشنه دوه بسونه کراچۍ ته روان سوي وو چې پر لاره ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پښین میزۍ اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د همدې پیښې په غبرګون د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د هغو کسانو کورنیو چې پرون په دغه پیښه کې په حمله کې ووژل سول، نن د حکومت پر ضد احتجاج کړی او د بلوچستان د اعلی وزیر والي د دفتر مخې ته ناست دي، خو رپورټونه وایي چې پولیس یې د خورولو هڅې کوي. په مستنګ کې چې د کوټې ښار په 40 کیلومتره کې پروت دی، پرون یو شمېر وسلوال کسان دوه مسافر وړونکو بسونو ته وروختل او شل تنه یې ووژل. که غواړئ په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې هغه سړی چې د سل کروډیا او ریشم ولار په نامه د نشې موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه، د نیویارک په یوه محکمه کې په عمري حبس محکوم سو. د امریکا د حکومت په وینا سل کروډ پر انټرنیټ تر ټولو پراخ او اسانه د جرایمو مرکز و، ځکه چې هر چا د کمپیوټر له لارې کولی سوی چې که هر ځای وي هر ډول نشې توکي وپیري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې وې محکمې هغه سړی چې د انټرنیټ په لارې نشه یي مواد پلورل پرون په عمري بند محکوم کړ. د راس آلبرچ په نامه دا سړی اصلي د سان فرانسیسکو ایالت اوسیدونکی دی او د ورېښمو لارې په نوم یې د نشه یي موادو د پلورلو یو ویب پاڼه جوړه کړې وه. د امریکا یو قاضي کاترین فورست د دې ویب پاڼې څخه د اخیستل شویو نشه یي موادو له لاسه د شپږو مړینو یادونه وکړه. قاضي د 15 نورو کسانو یادونه وکړه چې د دې ویب پاڼې د نشه یي توکو له لاسه یې شایي خپل ژوند له لاسه ورکړی وای.
میرمن فورست ویل چې د عمر بند سخت سزا په دې ضروری و چې هغه خلکو ته څرګند سي چې واړی ورته کار وکړي چې داسې کارونه جدي پایلې لري. میرمن فورست د دیرش کلن راس د یو سلو درو اتیا میلیون ډالرو د ګټې ضبطې دوه حکم هم ورکړ. څارنوالانو ویلي چې دی د 2011 کال او 2014 کال په موده کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروینو، کوکاینو او نورې غیر قانوني نشي موادو د خرڅلاو طرح دی. راس په 2014 کال کې ونیول سو. د راس البرچ قضیه د انټرنیټ لاره د جرایمو او حکومت د څارنې په برخه کې یو مهمه قضیه ګڼل کیږي. حکومت سلک روډ وپانه د اوسنی اثر د جرایمو تر ټولو پراخ او اسانه انټرنیټي بازار بللې دي. د دې وپانې لاره هر چا هر ځای کولای سو چې د خپل نوم په نڅرګندولو سره د امازون وپانې لاره پلورل وکړي. باور کیږي چې د سلک روډ پیرودونکي د برتانیې، هسپانیا او فرانسې په ګډون په شمالي امریکا او اروپا کې د لسو هیوادونو څخه وو. راس البرچ په یو لیک کې له محکمې څخه غوښتنه کړې و چې یو ځل بیا د ازادۍ لیدلو موقع ورکړي، خو قاضي وویل چې د البرچ له خوا د 15 کسانو چې د خپل تجارت ته غواښ بلل د وجلو پلان کافی دی چې د مجرمانه کرکټر څرګندونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د مرکز کلا څخه محمود خسنوی په خپل رالیشلی سمس کې لیکي د روغتیا د وزیر څخه غوښتنه لرم چې د کلا په مرکز کې یو نسایي ولادي شفاخانه جوړ کړي. احسان الله خوستوال په خپل پیغام کې لیکلي د لاته وخت راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او دند پټان لاره زیاته نامنه سوې ده. حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. محمد الله له بدخشان لیکي د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي. یاده چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلن کوي او کای مخه ننول کیږي نو خلک به پوړاندې ودرې شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي اشرف غنی څخه د هیله لرم او غوښتنه کوم چې په فساد تورونو لړپړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنکړل سي او د قانون منګولو ته باید راکښ کړل سي او حساب باید ورسره وسی. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اقی ولسوالۍ څخه لیکي د رئیس جمهور په نوو اقداماتو ډیر خوشاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسولیت په شر ډول تر سره کړي. الحاج غلام سخی وردک له په خپل سمس کې لیکلي له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سوله کې رښتینولي وکړي او نور دې دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي هله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وای زما د پیغام را نشر کړی دی د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي. زما د لوړپړو چارواک څخه د غوښتنه ده چې د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دوستانو که تاسو مخړی د افغانستان پر بیلا بیل مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړی او که تاسو د افغان بي سي ام سیم کارتونه لرئ نو د 1313 شمیرې لالارې کولای سي مشته سیمسونه واستوي او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خبره کړو. خو زه رواني خبرونه راپورونه خبري مطالبه هم دلته پاید رسیږي. په پاته شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهیروي چې نورګل شفق برابر کړی.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
دا موټرو کې خلک سکل دا خخه موټرو کې عزت دي. ما شا کور ته راغی ډیر خزان را تخکاری دی.
دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي اجازه تیم نن خنو سکه.
دا یاران دوستان ما یو بل څنګه شو کې ونسه یو دمو دا په کیسه کې مکیږه وې و دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې.
ډیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو د میلادي کال د مای میاشتې یو دیرشمه چې د دیارلس سوه څلور نویم کال د غبرګولي لسمه کیږي د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو شپږ میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر پنځه میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر شپږو لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر دوه زره دیرشم کاله اته میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې درې کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو سلو کسانو کې شپاړس یې سګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو پنځو کلونو کې به پر سګرټو د روږدو کسانو شمېر په سلو کې څلور ویشتو ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر اتلسو کلونو کم عمره کسان د سګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، که نه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني ته ویلي وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چا ته رسیږي او ضرر هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په یواز به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپل همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم دوه فیصده هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د موادو مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري
هماغه وخت دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی، او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، که وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کړي او څوک خبره نگی نو بیا هیڅ نشو. په قانون له مخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې اته یا لس وزارتخانې ته خاص وظیفې ورکړل شوې دي، چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري، او دا صحي مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازارو په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات و فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان چې تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا هغه وزارت صحت عامه منظوري په کې اخلي، وزارت مالیه د ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفې ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تنباکو په کې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیه د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلې شي.
په تیره هفته کې د ولسي جرګې د صحت کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه، او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې دا خبره رسمن شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس صد فیصده زیات شي. نو هیله من یم چې ولسي جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوتای سګرټ څوک اخلي، یو کوتای سیګریټ دی ویش په د تریوالو نه په هوټل کې قیمته هم ویږي اما په ټوله دنیا کې ارزان ترين سیګریټ چې دی هغه په افغانستان کې دی همدا علت ده چې څوک یې شوکت څه کوي او څوک یې سره څه کوي نو که چیرته ټیکس زیات شو زه مطمئن یم چې په دې کې به کموالی راشي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یالره تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ پته ده facebook.com/tandesange ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تمباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي
ډېر عوامل دی په دې کې زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي لمشلانو نه او داس ځانته منفي رول ماډل اخلي بل د مشران هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او ورسته ماشومان خپل د کار شروع کوي په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلې دي چې هر درې کسونه یو کس په اوله بار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ له ستره مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوی دی او په سروي کې خوب یو په دري هلکان مخکله لسکلن نه دا کار شروع کړي وو یعنی اول ورتم به کوی استفاده کړي وو نو دینه معلومیږي چې وو ځوانان او نوځوانان دوی ډیر آسیب پذیر دي
د ډاکټر سروري هم دې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کومبل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو په سی دکان ته لیږي چې دا په خپل د دوی فکر هغه خواته مایلوي
زمون زنی مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغه بیا د سی فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خواند چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي اجازه ته هم نن خونو سکه
د سیګریټو پاړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې لزان خودن یا په اصطلاح لسټایل کیږي ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روګ دیږي او یا هم له بیلاری ملګرو سره ناشته دوی هم بیلاری کوي د غځوانان هم داسې سوایي
سیګریټ باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخه موټرو کې عزت دي ما شکر تر هغه ډیر خزان را تخکاری دي چې ډیر غټ تجار غوندي معلومي دي او سیګریټ سره می ډیر مینم ده
یاران دوستان مس یو بل سیګریټ ورکی ونه سه یو دمو ځا په کیسه کې مکیږه وې دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی وې نو بس تاسې کله کله به یو دمو وای اخر دی الله ته ورستم روزانه مس کوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکړالم
له دا ځوان حنیف نه به دا واورو چې نګدې لسو کلونو راهي سیګریټ کوي څه مشکلات ورته پیدا شوې دي
دورس کې یو کوته اسکم چې وینس کوم پسر می تر دي دا می دم چې کله منډي وم سوخ کوي نه نه سیګریټ نه مخ کې بيخي نه کول نه تر اوسه ډاکټر تم تللی نه او کومه دوا مې نه د خوړلې مشکل دا ده چې من کې دې تین شم
نو ګنش میر عملیان د سیګریټو نسوار او ځینو نورو نشئ توک او دخانیاتو پاړه وای چې دوی آراموي خو د داخله ناروغي یو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وای چې دا آرامي یو کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده د مو د سیګریټ څکولو لځینو خطرونو هم خبروي
هغه مواد چې په سیګریټو په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډیپریس کوي دوی د محیط سره وړول لاره به ته پیدا کوي کاذب خوشحالي په طب کې مرتوي یوفوریا دا ورته پیدا کوي دوی فکر کوي چې زمون غم غلطيږي خو د دې تاثیرات لاندې یو څه شبي وي او ورسته به باندې د خپل ټولنیز مسایلو حمله بیا راځي د سیګریټو زیانونه زهر دي دا وړ نه شنه ده د ډیر لوی لوی ناروغیو بنسټ تشکیلوي یوازې شخص زیانونه نه دي اجتماعي ژوندم لري یو اکټیو سموکینګ دی یو پاسیو دی اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکو خپل موته جنو پاسیو سموکینګ دی چې زه سیګریټ څکوم او تر سره ناس وي دغه لګین د دواړو زیاتونري په کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي په کې اکثر مشمون دي سبنده د استما په ناروغي وخت کې یو سیګریټ خپل د سګو په ناروغي کې د زړه په ناروغي کې او د ځګر په ناروغي کې د مېدی په ناروغي کې ډېر عمدار لري سیګریټ چې تم وکول شي چې د زړه رګونه تنګ دزله اسکیمی یا ایم آی چې زړه په کم خونه باندې خت کېږي زړه ته وینن رسیږي رګونه تنګيږي او حتی د ډېر مرګونه حالت ډېر جدي حالت د زګر جن ډېر جدي هم رس په خولې شي سیګریټ
کای اراده کله کوي هم زولو وای هیڅ کار مشکل نه دی ل سیګریټ او نورو نشئ تو کو څه خدای منا کېدو لار ټینګ عزم دی خو ترڅنګ ډاکټر احسان الله درمل زین نوري لارې چارې هم راخی
عموما خو د تبابت د لحاظ بیهیویر چینج سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون سایکوتراپی چې ډاکټر مریض روحان تدوي کوي او هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي که په دې باندې مونږ شو بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجان یا ګم ژاولې دي ځینې شیان دي په پوستکي کې پچ په ډول خودل کیږي په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولای شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي نو دغه ټول لارې شته خو اصلي خبره ده چې د سیګریټو په اجتماعي ځایونو ټولو نشو په هغه اجتماعي او فزیکی ځانونو باندې باید د سیاحت عامه وزارت مدني ټولنې آزاد رسنه جوړول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي.
وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ پخپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب رحمان څمکني راکړی.
کله چې د سګرټ نه ورپورته شو یو څوک په چارسو په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي او دی په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه به لوړیږي، هغه به غلاوې کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې وروڼو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې دین حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامې ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسوئ. خیر ده که حکومت یې نه عملي کوي، دا یې تاسې په ګټه ده، اقتصاد مو په مخ سي، صحت مو ورسره ښه کېږي. نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپله عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمنده، یوه تندرسته ټولنه او جامعه به موږ منځته راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تنباکو 8 میلیونه وګړي ووژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کاروونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.